دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د جولای 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ګیلمن وزیر د مړینې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې او نړۍ حال هم درکو، خو تر دې هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د ګیلمن وزیر مړی له اسلام آباد پېښور ته وړل شوی او له هغه ځایه هم روان کړل شوی دی. پاکستان په دغه هیواد کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال وغځوله. فلسطیني چارواکو ویلي چې د غزه پټۍ په جنوبي برخه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې له 20 زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، پښتون ژغورنی غورزنګ پی ټی ایم ویلی دی چې د دوی یو مشر فعال او شاعر ګیلمن وزیر د ټپونو له امله سا ورکړی ده. د غورزنګ غړي او پلویان یې مړی نن د اسلام آباد موټر ویل لارې پېښور او بنون ته او بیا له هغه ځایه شمالي وزیرستان ته وړي او سبا له 4 بجې په خپل ابایي کلي کې خاور ته سپارل کیږي. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای په 11 شپې مهال خوښه 1 بجې اسلام آباد کې لپیمز روغتون بهر د پی ټی ایم غړو پلویان ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه. ویل چې د ګیلمن د درملین لپاره یې پوره هڅه وکړه او ان د جولای په 10 له امریکا څخه ورغلو ډاکټرانو هم دغه معاینه وکړه خو هغه بات نه شو. دی وای
زمونږ په خوږ ورور باندې زمونږ د وطن زمونږ د ملت په یو لوی اصل باندې گزار دومره سخت شوی و چې د هغې علاج ناممکن حد ته رسېدلی و.
اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د غورزنګ غړو او پلویانو نن سهار د ګیلمن وزیر مړی له اسلام آباد روان کړی دی. په دغه موقع د پښتین ترڅنګ د ګیلمن وزیر ورور عرفات وزیر هم موجود و. پښتون ژغورنی غورزنګ ویلي دی چې وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او له هغه سره یو شمېر ملګرو په لرګو په سر وهلې. داوړ لا په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي چې د تورنو کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان پوځ وایي چې له پېښور سره نږدې د متنو په حسنخیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د یو مهم کمانډر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د عام اړیکو څانګې ISPR بیګای و خبر پاڼه جاری کړې چې پکې ویل شوي د استخباراتي معلوماتو په اساس چې د جولای په 10 د متنو په حسنخیلو کې عملیات ترسره کړل چې پکې ورسره د خیبر پښتونخوا پولیسو او د ترهګرې ضد څانګې اهلکارانو هم برخه واخیسته. د خبر پاڼې تر مخه په وژل شوو وسلوالو کې شامل کمانډر عبدالرحیم په یو شمېر ترهګر بریدونو او د امنیتي اهلکارانو په وجنه کې ککړو چې حکومت یې په 60,000 روپۍ انعام هم اعلان کړی و. د ISPR په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی چې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو سره په ډزو کې د پولیس والاو په شمول 4 امنیتي اهلکار هم وژل شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د سند پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې CTD ادعا کړې چې په کراچۍ ښار کې یې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP یو مهم کمانډر نیولی دی. د CTD یو مشر DIG اسف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته ویل چې د ښار په اتحاد ډاون کې د کاروي پر مهال نیول شوی کمانډر محمد شعیب نومیږي. د خیبر پښتونخوا د در آدم خیل اوسیدونکی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت یې په سر 600,000 روپۍ انعام هم مقرر کړی دی. د اسف اعجاز شیخ په وینا محمد شعیب د یو شمېر نورو ترهګرو بریدونو ترڅنګ په هغه پیښه کې هم ککړ دی په کومه کې چې په 2010 کال کې د در آدم خیل د عسکرو لکان 14 مزدوران تختول شوي وو. په 2020 کال کې د دغو تختول شوو مزدورانو مړي په یو اجتماعي قبر کې موندل شوي وو. بلخوا TTP تر اوسه د محمد شعیب د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستان په دغه هیواد کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال وغځوله. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر جاری شوي بیان کې ویل شوي چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پروف آف رجستریشن کارډونو موده سږکال د جون په 1 ختمه شوې وه چې د وفاقي کابینې له فیصلې سره د راتلونکي 2025 کال د جون تر 1 وغځول شوه. د دې بیان تر مخه په پاکستان کې میشت لکونه افغان کډوال مهاجرت کارډونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د جبري ویستلو لړۍ پیل کړې چې پکې زیاتره افغان کډوال دي. او بل خبر دا چې فلسطینی چارواکو ویلي چې پرون د غزه پټۍ په جنوبی برخه کې د اسرایلو په هوایي برید کې له 40 زیات کسان وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي د غزه د خان یونس سیمې په ابسان خارګوټي کې په دغه هوایي برید کې د یو سکول مخې ته د کډوالو کورنیو خیمه په نخښه شوې دي چې په کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د چارواکو په وینا د حماس پر ضد د کاروایي لا نور زیاتولو په ترڅ کې د اسرایلو ټینکونو په ورتګ او د ډزو لوجه له یادې سیمې اوسیدونکو تښتیدلی ده. په داسې حال کې ده چې حماس خبرداری ورکړی چې د دې کارویانو لوجه د ډزبندۍ خبرې له خطر سره مخ کېدلی شي. امریکې او یورپي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې د دې راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او لسی شاعر ګلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر ژوبلېدو وروسته تیر شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي پر مړینه د وزیرستان خلکو له مشال رادیو سره خپل احساسات شریک کړي دي.
لمن یو داسې شاعر وو چې په خپله شاعري کې د وطن غم او درد یې ښه په نره دنیا ته نړۍ ته بیانولو.
دا پاکستان حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال نور غځولې ده. په پاکستان کې یو افغان خبریال وایي چې پاکستان باید دا ساحه نور هم پراخ کړي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې هغوی په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي.
په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو لپاره په وار وار اعلانونه کړي، خو تر اوسه پورې عملا مذاکرات نه دي سوي چې دا کار پر ملي سیاست او اقتصاد منفي اغیز کړی دی. خو د سیاسي چارو یو شنونکی وایي چې اصل واکمن نور خلک دي.
اصل کې د دواړو ټیم کې حکومت چې دی هغه د فوج سره مخکې هم د فوج سره حکومت او اوسم د فوج سره حکومت دی.
په روان خبرونه کې پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو خبري لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسی شاعر او فعال ګلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر ژوبلېدو وروسته پرون شپه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي پر مړینه باندې که یو شمېر کسانو د غم احساسات څرګند کړي دي، نو بلخوا غورځنګ اعلان کړی دی چې د هغه مړی به د جمعې په ورځ مازدیګر 4 بجې د هغه په پلرني ټاټوبي د شمالي وزیرستان د رزمک سیمې د دوستلی تحصیل په اسدخیلو کلي کې خاور ته سپاري. خو دا مهال د د لمړین سره یو ځای یو قافله د وزیرستان پر لور روانه ده چې په اړه تازه حال زموږ خبریال وسیم سجاد له پېښور راکوي. وسیم سجاد، ورځم په خیر. لمړی کداره ته وایس چې د ګلمن وزیر لمړین ورسته د هغه قافله له اسلام آباد نن سهار روانه شوی، اوس په څه حال کې ده؟
ډېر مننه. تقریبا 1.5 منټ وړاندې دغه قافله پېښور ته را رسیدلې وه. د ګلمن وزیر مړی ور سره و او د مړي دغه مړي دپاره د پېښور او د مردان او د یو خوبل خوا نه خلک راغلي وو. په پېښور انټرچینج باندې هغې ته ګلونه ټور وشیندل او د پی ټی ایم په حق کې او د ګلمن وزیر د مړینې او د هغې لپاره د پی ټی ایم سپورټ په هغه کې نارې هم ولګولې. دغې نه وړاندې دغه قافله صوابۍ ته راغلې وه، صوابۍ ته ورته خلک راوتلي وو. اوس دغه قافله د پېښور نه وتی ده، کوهاټ پله بځي. د کوهاټ نه بیا په دغه لاره باندې بنو او بیا به شمالي وزیرستان طرف ته ځي. ځای پر ځای ورته خلک راوځي. منظور پښتین دی پکې او د کمې حلقې نه چې دغه تیریږي. منظور پښتین پرون په خپل وینا کې چې کله هغه وویل چې ګلمن وزیر په پیمز هسپتال کې مړ شوی دی، ویل یې چې د هغه ځای خلک د ورته ارکلي ته راوځي. نو د هغې په ایکسټینشن کې دغه خلک راوځي. دلته پېښور کې راوځي، د پېښور نه پس په کوهاټ کې راوځي، د کوهاټ نه پس بنو کې راوځي، د بنو نه پس په بیا په دغه روټ باندې هغه خپل کلي ته وړي. چې سبا د جمعې په ورځ به دغه جنازه چې دغه ادا کیږي.
مننه وسیم. لږ نور حال کرا کی د دې قافلې په اړه تاسو ویل چې کله چې د قافله پر لارو کوڅو کې تیریږي نو خلک ځینې ورته راوتلي دي، ګلونه باندې شندي او ناری وهي. د قافله څومره غټه وه؟ آیا یوازې امبولانس او ځینې نور ګاډي ورسره وه که نورې ګاډي به هم ورسره ملګري کېدلې؟ قافله اوږده وه او لارې مارې خو به بندې سوې نه پر دې مهال.
رښتیا خبره داره چې په موټروی باندې مونږ خو ډېر زیات ویلا چې زونه مونږ ورکو مسلسل نو د پی ٹی ایم یو ښه ګڼ شمېر تعداد خلک دي، غړي او فعالان چې وو هغه راغلي وو، شمېر یې ښه ډېر وو. ګاډي ورسره هم روان وو په لاره باندې، ځې پر دې ورسره نور هم راي ځې کېدل. خدا سیده کې راځي جمع کېږي ورسره سهار پورې ځي، بیا نور راځي، ځي او راځي خلک. دغه خلک ورته راوتي وو د پېښور انټرچینج ته، قافله او امبولانسونه او د منظور پښتین ګاډي او نور ګاډي هغه راووتل او د پولیس ورسره وو. خو دغه خلک چې کم پاتې شو هلته ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو، هغه په موټروے باندې وو نو شمېر یې ګڼ وو. د موټروے سره لږ وخت لپاره ټریفک جام شوی وو، خو بند کړي لاره چانه ده. کوشش کوو د پی ټی ایم غړو چې لاره ګلاو کې نو چې کم فاسټ ټریک دی یا د تیز ګاډو ټریک دی هغه یې خالي پرې خودلو هڅه کوله، ګاډي یې پرې خودل. خو ټریفک یې دا ضروری خبره ده چې جام کړه وو، شمېر یې هم ډېر وو. بیا دغه ځوانان یا دغه خلک چې کوم راوتي وو د پی ټی ایم غچین غړي، دوی د پېښور د انټرچینج نه واخلا چې واپس کومه لار پېښور ته راځي او خلک چې پېښور ته راتلل کېږي د انټرچینج نه پس په دغه لاره باندې را روان وو، کېدل کېدل او نارې یې وهلې.
ډېر مننه وسیم سجاد زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولري. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او لسی شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر ژوبلېدو وروسته پرون ماښام د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین د روغتون مخې ته تېر شپه شاوخوا 1 بجه د هغه د مړینې اعلان وکړ. د نوموړي پر مړینې د وزیرستان خلکو له مشال راډیو سره خپل احساسات شریک کړي چې عمر وزیر علي جلی دي او تاسو یې دوه تر بولم.
زمو نوم جمال داوود ده، د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ سوئی ترجمان. ګیلمن خوښتا د دو کمال، د دو فن، د دو شعر او شاعری هغه داسې وا چې مطلب کمیش چرته په مشاعرې سره پیوځي شوی او د میفل د ترجمانی هغه حق یاد کوو چې د دې خوره د محرومۍ خبره، د عدم تشدد خبره، او د شی وخت ری خبره، یا په خپل وسایل د خپل حق خبره هغه چې د پکی مندا سره په شعر او شاعری شکړی و. مو په خیال د پښتنې په خوره د ګوتې په شمیر سره کسونه ته دا شرف حاصل ده.
زه فدا داور د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. نن د میر ډیر انقلابی شاعر ګیلمن وزیر د دې دنیا نه لړلو، په دې باندې موږ ډېر زیات خفای. ټول وزیرستان جوړي، بلکې ټوله دنیا په جوړي، موږ د دې ډېر کلکه غندنه کی.
عادل داوړ په خپل شاعرم یم او سیاسي فعال هم یم. ګیلمن وزیر د ټام د جذباتو سره دومره ژور کنه چې نن هغه روان دی او ټول کام په سر راړي په سر دردېږي. یقینا لوی لوی شاعران هغه وفات شوي دي، دومره نه پچا جوړلې دي. د لکه څنګه چې نن شهید ګیلمن وزیر په مرګ باندې خلک خفا دي.
زمان هم جمشید وزیر دی، زه د تحصیل د تحفیل شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. نن انتهایي د غم نه ډکه ورځ ده چې ګیلمن وزیر زموږ په مینځ کې نشته. نو چې وګورې نن شمالي وزیرستان بلکې ټول لر بر افغان په ګیلمن وزیر باندې یتیم شو. ګیلمن یو داسې شاعر وو چې په خپل شاعري کې د وطن غم او درد یې ښه په نره دنیا ته نړۍ ته بیانولو. نو زموږ دعاګانې به وي ګیلمن وزیر سره چې الله پاک ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.
زمان هم صمد خان وزیر دی، زه د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. یقینا د ګیلمن وزیر مرګ نه صرف د وزیرستان بلکې د لر او بر افغان وطن د پر ډېر زیات دردونکې او د غم خبر دی، ځکه چې ګیلمن وزیر د خپلې شاعرۍ د لارې چې کوم د دې وران او د غم ځپلي وطن په کوم انداز کې ترجماني کوله، کوم د دې وطن د امن د پاره یې غږ اوچتو، هغه خلاف به داسې په اسانه باندې پوره نه کړلی شي. مونږ کام په دې باندې ډېر غمجن یو. دغه دعا کوو چې الله تعالی دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. آمین.
د وزیرستان څو تنه فعالان او شاعران ول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او لسی شاعر ګیلمن وزیر پر مړینې له مشال راډیو سره خپل احساسات شریکول.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوزو کراچی ته د سند پولیسو د ترګری زد څنګه په کراچی شهر کې د تحریک طالبان پاکستان د مهم کمانډان د نیولو ادعا کړې ده. د دې ادارې یو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچی کې خبري غونډې ته وویل چې د محمد شعیب په نامه د کمانډان د نورو ترګرو کاروان ترڅنګ په 2018 کال کې د خیبر پښتونخوا د درادم خیل د سکرو لکان څخه د شپاړس مزدورانو پر تښتولو کې هم ککړو. د سی ټی ډی په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت د محمد شعیب پر سر 100,000 روپۍ انعام هم اعلان کړی و، خو تحریک طالبان پاکستان تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه غبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیازلې راکوي.
د سند پولیسو ترهرګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ د جولای په 10 په کراچۍ کې خبري غونډې په مهال ویلي چې غیر قانونه ګرځولې شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل یو مهم کمانډر محمد شعیب د کراچۍ په اتحاد ٹاؤن سیمه کې نیولې دي.
اور ٹی ٹی پی کا ایک بہت دہشت گرد جس کا نام شعیب ہے اس کو پکڑ لیا.
دے وائی دا ٹی ٹی پی او اسلوال چی شعیب نم دے نیولے شوے دے دے دا درادم خیل اسی دن کے دے او حل تے پلوے کچا ترہر گرئی پیخی کڑی دی. شعیب پکال 2018 کے درادم خیل کے دسکرو پکان کی کارکون کی شپاڑس مزدوران دا پیسو لپار تختولی و بیائی وجلی او پیو خبر کی خخ کڑی و او دا مڑی پا 2020 کال کی مندل شوی و پا خیبر پختونخوا کی پی ڈیری مقدمی ہم چوڑی دی او دا خیبر پختونخوا حکومت دا پسر 100,000 روپے انعام ہم اعلان کرے ہو.
اس کے اوپر 2 ملین کا انعام تھا.
آصف اعجاز شیخ زیادہ کڑی چې د نیولې شوی محمد شعیب څخه یو خودکش جیکټ 14 کې مواد ټوپک کالتوس هم ترلاسه کړی دي. تر وسه تحریک طالبان پاکستان په دې اړه سنې دی ویلي چې کوم مهم کمانډر یې په کراچۍ کې نیولې شوی دی. د خبری غونډې په مهال د سی ټی ڈی کراچۍ یو مشر خرم وارث بیا داوه کړی چې نیولې شوی محمد شعیب په کراچۍ کې د اتم محرم په جلوس یې د برید پلان درلودو.
اپنا بیٹا زکا اللہ درا آدم خیل میں ہی مقابلے میں فوج کے ساتھ ہلاک ہوا تھا.
دے وائی دا دزوے زکا اللہ پر درا آدم خیل کی فوجی عملیاتوں کی وجلے شوے دے. حق محال محمد شعیب تختی دلے وہ اس دیو خپلوان محمد اسحاق سرائی پا کراچی کی دا بریت پلان جو کھڑے وہ دا محرم پا جلو سے دلوئی بریت پلان دلو دو.
محرم میں جو ہے وہ رول انہوں نے کرنا تھا.
خرم وارث پوینا چی ٹی ٹی پی یو زل بیا پا کراچی کی خپل پٹ زیونا جوڑول غواڑی خو امنیتی ادارے بای دیتا پرینک دی. پا کراچی کی دا سی ٹی ڈی ڈی آئی جی او نورو چارواکو دا طالبانو دا یو مهم کمانڈر دا نیولو داوا پا دا سی حال کی کڑی دا چی دا جولائی پا وما دا کراچی پا کریم آباد سیمه کی نامعلوم وسلوالو پا ڈزو دا سی ٹی ڈی او افسر ڈی ایس پی علی رضا وجلے دے. پا پیخا کی یو سیکورٹی گارڈ وقار احمد هم وجلے شوے وو. او بیا دا جولائی پا لسما دا پاکستان دا کورنو چارو وزیر محسن نقوی د کراچۍ دوره کړی. نوموړي د وجلې شوي ډي اس پي علي رضا کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړي او ډاډ ورته ورکړي چې تورن به ډېر زر ونیول شي. په کراچۍ کې د وجلې شوي ډي اس پي علي رضا د وجنې پړه یو ورځ وروستو تحریک طالبان پاکستان منلې ده. علي رضا د پخواني وجلې شوي پولیسو اس اس پي چودري اسلم نږدې ملګری وو. چودري اسلم په کال 2014 کې په یو ځانمرګي برید کې وجلې شوی وو. هغه په کراچۍ کې د وسلوالو په ضد ډېر عملیات تر سره کړی دي. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان وایي د سی ټی ډی چارواکو خبري غونډه او په کراچۍ کې د سی ټی ډی افسر وجنه د خای چی ټی ټی پی د نور سیمو سره په کراچۍ کې هم خپل اثر زیات کړی دي.
یقینا په کراچۍ کې د ټی ټی پی یو وجود لري. د سلیپر سیلز موجود دي او د خبري اعتراف ډی آی جی سی ټی ډی موکو کراچۍ کې سلیپر سیلز موجود دي او د موجود دي. یو خدا چې کوم ملکی حالات دي موږ افغانستان د بارډر نواله کراچی پوری مختلف واقعات شوی دی بلابل واقعاتونو کی گی او ٹی ٹی پی پخپلو حملو کی دیر تیزی را اسے پاکے کہ کراچی کی یو سور دمخ کی یو واقع شے ہوا دا دین امخ کی بسوراب گوٹ کی پولیس والا بنی حملہ شے ہوا تا اتوار پر مانے کی دی علی رضا ڈی ایس پی آغو وہ جلے شورن تیسے واقعات اسے پر ٹی ٹی پی دل تا موجود دی یقیناً دا خطری سبب دا.
سی ٹی ڈی وقت پا وقت پا کراچی کی دا ٹی ٹی پی او نور وسلوالو ڈلو دا مهم غلو نیولو داوی هم کڑی دی. لدی اڑان دی پا کراچی کی سی ٹی ڈی دا مائی پا ولسم شرم ویلی وو چې د خار په نورس چورنګي منګافیر روډ باندې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی یوسف خان عرف ګل یوسف نیولې دي او ورسخه یو لاسي بم او نور وسله هم ترلاسه کړې ده او داوایي کړې وه چې نوموړی په جنوبي وزیرستان کې په ځینو بریدونو کې ککړ دي. بلخوا تر اوسه تحریک طالبان پاکستان د سی ټی ډی د دې تورونو په ځواب کې سندي ویلي او نه ټی ټی پی دا ویلي چې کوم مهم غړی یې په کراچۍ کې نیولې شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د استاد لرونکو افغان کډوالو د سیدو مده یو کال نور غځولې ده. دا پریکړه پرم په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په وغونډه کې وسو چې مشرې وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وزیر اعظم دفتر لخوا په خبر سوي بیان کې ویل سوي چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پی او آر مده د روان کال د جون پر دیرشمه ختمه سی وه، خو له دې پریکړې سره د راتلونکي کال د جون تر دیرشمې وغځول سول. ډیری افغان کډوال د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی، خو وایي په کار چې افغان چې حکومت اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ هم ودروي. په دې نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راشد خټک راکوي.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وفاقي کابینې غونډه په 10 جولای په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پروف او رجستریشن کارډونو موده په 3 جون ختمه شوې وه. وفاقي کابینې دغه موده د کال 2015 تر 3 جون پورې وغځوله. په بیان کې ویل شوی چې وفاقي کابینې د سورلستیم له افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو موده یو کال پورې زیاته کړه. د پاکستان نگران حکومت تیر کال اکتوبر په میاشت کې اعلان کړو چې ټول بے اسناد بهرنیان به بیرته خپل هیوادونو ته لیږي. د پریکړه وجه امنیتی ستونزې خودلې وې. د بے اسناد افغان کډوالو بیرته افغانستان ته لګلو لړۍ د تیر کال نومبر په لومړۍ نیټه پیل شوه. د حکومت ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 15 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست مرزیا حفیظی د حکومت د پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندي د پاکستان په درې ورځنۍ دوره راغلی و او د پاکستانی چرواکو سره د افغان کډوالو په ستونزې خبرې وکړې او د دوی د حل لارې ولټولې. دا پریکړه هم د ښاغلي ګراندي د دورې نه پس وشوه. خو اوس هم په پاکستان کې ډېر داسې بې اسناد افغان کډوال د ستونزو سره مخ دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت نه پس د ژوند بچ کولو او یا کوم دریم ملک ته د تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې هغوی په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د سارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کېږي. فکر نه کوم چې جدي کوم بدلون دې رامنځته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یونیسیار د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې 8 لک داسې افغانان هم میشته چې پروف اف رجستریشن کارډونه نه لري خو د افغانستان د طبیعت کارډونه لري. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقل پالیسی نه لري او په سیاسي بنیادونو پریکړې کوي. حالانکه په دې حق له د پاکستان د عدالتونو فیصلې هم شته، ځکه چې پناه اخیستل د هر انسان بنیادي حق دی.
پاکستان دا پولیټیکلی استعمالی چې کله پریشر اصول واړي نو وباسي یا کټول وځي، ځکه دا طالبانو باندې بس کال دا خو وختل چې دی باندې باندې تنگ شي وځي چې په خوا دا وختل چې افغانستان کې کیسه ډیره خراب شي نو سومه چې راځي راځي مهاجرو بین الاقوامی تنظیم مشر چې راغلی وو هغه هم دغه خبرې دی سره کولې او بیانونه هونه ورکوي، خو خبره یې دغه کوله چې بین الاقوامی قانون تحت به تاسو داسې نه کوئ نو دی به زیات نه دا ټایم ایکسټینډ کی او ټایم مو زیات کړو چې دی باندې یو تور راویزان دی.
د یونیسیار د ارکامو تر مخه 14 لک افسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي او درې کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت او وسلوالو طالبانو واک ته رسیدونه پس تر 6 لک پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې حکومت او حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو په وار وار اعلانونه کړي دي، خو تر اوسه پورې عملاً مذاکرات نه دي شوي. د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافاتو په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي جوړه کړې ده چې لکه بلې پاکستان ته ور وړاندې سیاسي او اقتصادي چیلنجونه ورځ تر بلې ژورېږي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې څه خنډونه دي، عبدالحی کاکړ د چارو له ځینو پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی دی.
د روان کال د فروری د ټول ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ اتحادی حکومت جوړ شو او تحریک انصاف د اپوزیشن رول خپل کړ. خو که وکتل سي نو له تیرو څو میاشتو راهیسې د دواړو غاړو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې جوړ سوي چې دغه هیواد د اقتصاد او امنیت په ګډون له یو شمېر نورو چیلنجونو سره مخامخ دی. حکومت په وار وار تحریک انصاف ته د خبرو اترو بلنه ورکړې، خو تحریک انصاف هر وار مشروطو خبرو اترو ته سلاسوي چې پکې مهم شرط یې د خپل زنداني مشر عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو خوشی کول دی. عمران خان د روان کال جون میاشت کې د راولپنډي اډیالا زندان کې خبريالانو سره په خبرو کې فوج ته په اشاره ویل چې دوی یوازې له هغو قوتونو سره خبرو ته تیار دي چې واک لري، او د ده په داوه د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هیڅ واک نه لري. د ګوند نورو مشرانو هم په وار وار دغه سي خبرې کړي دي. په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي چارو خبريال عبدالله مومند وایي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په خبرو کې لوی خنډ هم دا دی چې پی ټی آی نه غواړي له واکمن ګوندونو سره خبرې اترې وکړي.
پاکستان تحریک انصاف عمران خان او عمران خان چې دغه پاکستان تحریک انصاف او په پارٹی کې چا ته د اجازه نشته چې هغه سیاسي ډایلاګ چې دغه شروع کړي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف خلک صرف عمران خان پیژني. او عمران خان چې دغه په جیل کې دغه عدالتي سماعتونو کې یو خبره کوي چې هغه مذاکرات صرف د اسټابلیشمنت سره کوي، بل د غلو سیاسي جماعتونو سره هغه مذاکرات کول نه غواړي. حکومتي جماعتونه چې دي هغه هم عمران خان سره پاپولرټي هم د هغه پاور لیست دی، او هغه سیاسي جماعتونو سره پاپولرٹی نشته هم هغوی سره طاقت دی چې اغي د عمران خان او دغه د سیاسي جماعت د دغه رویې نه چې دی اغي اس قسم سنجیدګی نه ښکارا کوي چې را د عمران خان سره د څه قسم مذاکرات.
عمران خان د 2023 کال راځي د راولپنډي په اډیالا زندان کې دی. پرنموړي بیلابیلې مقدمې دي چې پکې په ځینو کې ورته ضمانت ترلاسه شوی او ځینې یې لا هم په عدالت کې روانې دي. د نوموړي هغه مهال د فوج له پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره اختلافات پیدا شول کله چې د هیواد وزیر اعظم وو. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویبپاڼه د سیاسي چارو خبريال عبدالله جان د جولای پر لسما مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د عبدالله مومند له سرګندونو سره اتفاق وکړ. هغه وویل چې د عمران خان او فوج ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې تحریک انصاف له واکمن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
عمران خان صاحب او باجوا صاحب ترمنځ یا د اسټابلیشمنت ترمنځ تعلقات خرابېدل شروع شول او بیا ډېر زیات خراب شول. اوس چې زمونږ کوم آرمی چیف دی جنرال آصف منیر صاحب هغه آی ایس آی مشر شو، هغه سره کرپشن کیسز پر ګوته کړل، حکومت ته هغه په بنیاد باندې عمران خان صاحب چې دی آصف منیر صاحب لږ کو بیا چې کله نوې آرمی چیف جوړېدو وخت رالو باجوا صاحب پر ریټایرمنټ باندې، نو هغه وخت هم دا مونږ کتو چې عمران خان صاحب دا کوشش کول آرمی چیف جوڑ شی، یعنی ان وے هغه د آصف منیر صاحب مخالفت کو او بیا چې دې پکې نو مئی واقع وشو، نو دا مغه اختلافات دي چې هغه وخت را روان دي.
د شهباز شریف مشرۍ حکومت دا تور ردوي چې ګواکې دوی هیڅ واک نه لري او هر څه د فوج په لاس کې دي. خپل د فوج ویاند هم په وار وار خبري غونډو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې هیڅ لاس نه لري او باید پکې شکیل نه کړل سي. د جنو پوهانو په خبره چې د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د اختلافاتو له کبله د پاکستان اقتصادي او د امن امان حالات نور هم ژور سوي دي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز بیا وایي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ کې اختلافات ختم هم سي، نو د دې هیواد سیاسي اقتصادي او امنیتي حالات په دغه په خبره تر هغه حل نسی تر څو د هیواد د ټولو چارواک ولسی حکومت ته پلاس ورنسی.
عمران خان دلی چې دی هغه هم معاشي عدم استحکام او نواز شریف والا هم چې دی معاشي عدم استحکام، اصل کې دی دواړو ټایم کې حکومت چې دی هغه د فوج سره وي، مخکې هم د فوج سره حکومت او اوس هم د فوج سره حکومت دی. لوی اثر پدې بي چې کله چې فوج چې دی هغه واک اختیار مننی او کنه سویلین واک اختیار مننی، دې نه زیات فرق پوي.
کله چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 22مه په لوړپوړي غونډه کې د ازم استحکام په نامه د نو فوجي عملیاتو فیصله وسوه، نو د تحریک انصاف په ګډون نورو حکومت مخالفه ګوندونو یې مخالفت وکړی. له دې سره حکومت د ټول ګوندیزه کانفرنس وربللو اعلان وکړی چې په جواب کې عمران خان وویل چې دوی به پکې ګډون کوي. ځینې پوهان دا د تحریک انصاف له حکومت او فوج سره د جوړجاړي پر لور یو مهم ګام بولي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلمشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې. منور شاه ته یو ځل بیا ورځو چې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ویلي دی چې د دوی یو مشر فعال او شاعر ګیلمن وزیر د ټپونو له امله بېګا د اسلام آباد په یو روغتون کې په حق ورسېده چې مړی نن سهار د اسلام آباد موټر ویل لارې پېښور ته وړل شوی او له هغه ځایه به بنو او بیا شمالي وزیرستان ته وړل کېږي. هلته به یې سبا د ورځې 4 بجې جنازه کېږي. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دی چې وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او د هغه ملګرو په لرګیو په سر وهلې و. بلخ د اسلام آباد پولیس وایي چې د تورنو کسانو ضد مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان فوج وایي چې د پېښور سره نږدې د متنو په حسن خیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال د یو مهم کمانډر عبدالرحیم په شمول 3 وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د اماړي کوسانګې بیګا یو خبر پاڼه جاری کړې چې پکې ویل شوی عبدالرحیم په یو شمېر ترهګرو بریدونو او د امنیتي اهلکارانو په وژنه کې ککړو چې حکومت یې په سر 6 لک روپۍ انعام هم اعلان کړی و. د خبر پاڼې تر مخه د عملیاتو پر مهال له وسلوال سره په ډزو کې د پولیس والا او په شمول 4 امنیتي اهلکار هم وژل شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د سند پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ادا کړې چې په کراچۍ ښار په اتحاد ټاون کې د تاریخي طالبان پاکستان ټی ټی پی یو مهم کمانډر محمد شعیب نیولې چې د خیبر پښتونخوا د دره ادب خیل اوسیدونکو د حکومت په سر 6 لک روپۍ انعام هم مقرر کړی دی. د سی ټی ډي په وینا محمد شعیب د یو شمېر نورو ترهګرو بریدونو ترڅنګ په هغه پیښه کې هم ککړ دی په کومه کې چې په 2018 کال کې د دره ادب خیل د اسکرو لکان 14 مزدوران تختول شوی چې په 2020 کال کې یې بیا مړی په یو اجتماعي قبر کې وموندل شو. ټي ټي پی تر اوسه د محمد شعیب د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان په دغه هیواد کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال وغځول. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینه په غونډه کې وشوه. د وزیر اعظم له دفتره جاري شوی بیان کې ویل شوی دی چې د مهاجرت کارت لرونکو کډوالو نیټه د راتلونکي کال 2025 د جون تر 1 غزول شوی ده.
دا مهم خبرونو لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. او ستاسو پام د یو نړیوال راپور په لور راګرځوم. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ورستی راپور په تایید ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو څخه پراخ سرغړونه کړې دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د سخت چلند په اړه دغه نوی راپور په افغانستان کې له بشري حقوقو او اساسي ازادیو څخه سرغړونې په ډاګه کوي. تر دې مخکې د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د یوناما د دغه راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د لویدیځ له لیدلوري وارزوي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداري ورکړې دی. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوې چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترا در افغانستان
په افغانستان کې خزی اونجونی لداس یو بنسټیز شوی سیستم سره مخامخ دي چې په سیستماتیک ډول د دوی حقوق او انساني ازادۍ تر پښو لاندې کوي. طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو خلاف په سیستماتیک منظم او پراخه کچه د دې هیواد د خلکو لومړني اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
مردم افغانستان نفس میکنه.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده. موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یوه نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سهشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلی چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
زموږ له مشال رادیو څخه اورینند پاکستان په شمول په ټول نړۍ کې د آبادی یا نفوس نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په آبادی کې د زیاتوالي له وجې پیدا کېدونکو بحران په اړه غور کول دي. روغتیا پالان وایي چې په آبادی کې د زیاتوالي له کبله ټولنې نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له وجې د ښځو پر روغتیا باندې هم منفي اغیز کیږي. زیات بچی زیږونکي میندې د صحت له کومو مسلو سره مخامخ کیږي او په آبادی کې د زیاتوالي څه وجوهات دي؟ په دې اړه خالد نیاز له پېښور راپور لیږلی چې د یوې مور په ژغ پیلیږي.
ډیر زیات کمزوري ده، خوراک وسم نشته، خپې لاسونه خوږیږي، لږ تکلیف راشي بس را پروز بیوش شو، د وینې کمی مې ډیر زیات دی، وجود کې مې اوبه هم نشته او بس د ماشومانو د وجې نه مې په وجود ډیر سرات پرېوتې دي.
دا د نوخار اویش کلنه سیما ده چې د اوو بچو مور ده. د سیما سلور زامن او درې لونه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې سیما اوی چې کم عمرې کې واده او بچو کې مناسبه وقفه نه کولو له وجې صحت باندې ډیر بد اغیز پرېوته دی. اوسی وجود کې د کار کولو توان نشته او ډیره کمزوري محسوسوي. دا وایي چې د غریبۍ له وجې نشي کولی چې ښه خوراک وکړي.
د کور کار ډیر په تکلیف باندې کوم، خپې لاسونه ټول لږ تکلیف راشي بس بیوشي را باندې راځي. د وینې کمی مې دی، د اوبو کمی مې دی او صحت مې ډیر زیات کمزورې دی.
د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر زلندا وایي چې د سیما غوندې میاندې کومې چې زیات ماشومان پیدا کوي د هغوی وجود کې د بیمارو خلاف طاقت کمیږي. ډاکټر زلندا زیاته کړې ده چې دینه علاوه داسې ښځې د وینې، کیلشیم او هډوکو کمزوری سره هم مخ کیږي.
چې یو خزاب ماشوم ته یو پی ور کوي، اینه بعد دغه دوباره ماشوم په خېټه شي، نو هغه جسم ته دا ټایم ملون شي چې دغه اډوکي مضبوط شي یا کیلشیم دغه اډوکو لاړ شي. ظاهره دا بابل ماشوم په خېټه دی، هغه د پاره به ارسزي، نو خزه ډیره زیات دي سره کمزوري کیږي. بل دا دی چې د ماشوم په صحت هم افسر پریوزي.
پاکستان کې آبادی او منصوبه بندۍ حوالے سره کارکونکو کی اداري پاپولیشن کونسل تر مخه ملک کی هر کال یول زرمیان دی د ماشومانو د پیدایش دوران ژوند بیلی. د کونسل د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کی هر خزه سلور پوری ماشومان پیدا کئ. 70% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ تی او هر دری ماشومانو کی یو سکول ته نزی. په ټولنی جوړ نظر لرونکي د پېښور پوهنتون د عمرانیاتو څانګې استاد ظفر خان وایي چې ټولنه کې د آبادی زیاتوالي مختلف وجوهات دي، چې پکې د کم عمرۍ ودونه، د تعلیم نه لریوالی، د نارینه اولاد خواهش، کلتور او نور سیزونه شامل دي. دی وای چې د زیاتی آبادی لوجی ټولنه د معاشي ستونزو ترڅنګ سیاسي بحران سره هم مخ کې دي شي. ظفر خان زیاتی چې زیات ماشومانو لوجی اکثره کورنۍ د معاشي ستونزو ښکار شي او کورنۍ جنگ جګړې سیوا شي. د کوم نه چې خزي زیات متاثر کیږي
جنگ جګړې ډومېسټک وایلنس پاغ کورن کی دے زیات وی کم کی چکا غریبی وی د خلکو روزگار نه دل ته کی د خزو صحت چکم دے کنه غیتا په پختنو په کورنو کی چکم دے اغه شانت امپورټنس نو ورکړی کی او بیا چکم دے غریبی مشي نو زیاتره چکم دے کنه بیا د دې چې کوم ځای کې خاص تور باندې چې کوم زنانه د امید سره وی هغه ته خوراک نه ملاوي.
د صحت نړیوالې ادارې کال 2015 یو تحقیق تر مخه د ماشومانو پیدایش کې کم از کم د 2 کالو وقفه پکار ده، ځکه چې د دوران د خزو صحت کې خواله راشي او هغه د بل ماشوم پیدایش لپاره تیار شي. خالدان یاس، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
زموږ غلم مشال ریڈیو خبري او استاد پام د روغتیا په اړه د بل راپور پر لور راګرځوم. ل پېښور سره اړه لرونکي ماهر نفسيات یا ارواپوه ارشی ارباب وایي چې د سړیو په نسبت ښځې زیاتې له ذهني ناروغیو سره مخامخ کیږي چې بیلابیل لاملونه لري. ارشی ارباب له تیرو 14 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ذهني ناروغیو پر درملنې سربیره هلته ښځو ته په دې اړه پوهاوی هم ورکوي. خالد نیاز د ارشی ارباب سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پښتلی چې دې میدان ته ولې راغله. نوموړی په جواب کې وایي
اصل کې چې ما وکړه چې زمونږ دلته زنانه ته دا ستونزې ډېرې دي د مینټل هیلت ریلیټډ، خو چونکې نه د هغوی په دې باندې پوهېده چې دا دماغي بیماریانې دي، نه په دې پوهېده چې د دې علاج هم شته. هغې خو بدا وایي چې دا پیریان دي، یار باندې چا جادو کړی دی، یار باندې کوډی کړی دي. نو په دې وجه باندې ما ته دا فیل شو چې دې خلکو له سپورټ ورکول ډېر ضرور دي. بل دا ده چې دوی به میل سایکیاټرس ته یا میل سایکالوجیست ته کېناستل نه وي به ورته زړه خبرې نه شي کولی. نو په دې وجه آی فیل چې دلته فیمل ته دې باندې کار کول پکار دي.
چې کمی زنانه دي نو هغه ذهني مسلې دي، د هغې نه خبرتیا لري
ډېرې زیاتې کمی دي، او که کمی دي هم نو هغه چې دې علاج طرف ته نه ځي.
څه وجوهات دي چې خلکو کې دې اړه باندې پوهه نشته دي؟
په دې اړه چا کار نه دی کړی. شپږو کال به کېږي چې کووډ نه یا لږ مخکې په سټارټ واغشتو یا کووډ ورځو کې واغشتل شو، نو خلک پوه شو چې یار مینټل هیلت باندې هم کار پکار دی، دا هم بیماری ده.
تاسو څه ګڼئ چې سړی زیات د ذهني بیمارو ښکار کیږي که خزي؟
دواړه دي، خو لکه خزو ریشو پکې لږ معمولی شانت زیات، ځکه دا چې د خزو مسلې ډېرې زیاتې.
کور کې چې کمی خزي دي ایته به څنګه پته لګي چې هغه د ذهني ناروغۍ سره مخ ته؟
خوب اوس خدای خراب شو، مخکې به خوب کولو شي، خوب نه ورځي، ډوډۍ ته اړه نه کیږي، جړه ډېره زیاته ورځي، بهر ته خې بدې وتل لاغې له خوند نه ورکوي، او چې بس ځان له دې ناست ما سره جاړو خبرې نه کوي. دغه یا هغه کې یار ډېر زیاته پیدا شي وي چې ډېر ټول ورځ درځي کې چې خدای خیر څه کیږي، په دې د څوک چې خبرو کې دغه اړه په درځي دو شي. د نه علاوه چې کله هغه ډېر زیات ستړی والی محسوسې چې ما بدن کې طاقت نشته، دغه سی او سونه خې کله دای په جون کې ښکار کېدل شروع شوه، په کار چې کور ولا پوښي چې ته اوس د علاج ضرورت دی.
څنګه غنې چې کم کورونو کې ناستي خزي دي نو هغه څنګه د دې چې کم ذهني ناروغي دي هغه نزان بچ ساتل شي؟
ټول نه خطرې کدا ده چې کله دې پوه شي چې زه نور بالکل زما سټم نه ختم شو، زه اگزاز شم، مال نور نه کیږي، زما موډ هم خراب دی، مال غوسه م راځي، مال جړه م راځي، په ماټن شرم راځي. دا په کار بیا دا لدا سیدی چې دی دا زنانه چې دی لګ ډیر مور کروا په لاړ شي او دوه لپاره کوندو کر دې لاړ شي، رور کر دې لاړ شي، کني لګ بهر ته دی او زی لګ شانته یو ورځ دوه لپاره دې اوټینګ وکي، نو ان شاء الله دې صحت بچره هم نه خراب کیږي.
د زهنی چې کمی ناروغي دی پدې کې کمی سنگرات لې شي
ډیر داسې بد رواجو ندی زمون په کلچر کې چې هغه موږ اډاپټ کړی دی موږ ته نارمل خبره ښکاري. یو خو په هغې باندې چې زیان رسونکي رواجونه چې دي په هغې باندې کار وشي چې کله هغې کې بدلون راغو زمونږ زنانه نیم 50% خو د هغې دماغي حالت الټیټیک شو. سیکنډ دا چې کله موږ د هغې په فرایض او حقوقو باندې خبر وکړو نو فرایض باندې هر یو انسان خبره کوي دا ستا ډیوټي ده. ته دی کې پر د هغې رایټس تم بیا قتل پکار چې د هغې کوم رایټس دي نو آیا ته د هغې رایټس فلفل کې که نه فلفل کې؟
څه ګڼې چې حکومتي سطح باندې آیا چې کوم ذهني بیماری دي نو هغې ته هغه سي توجه ورکړی شوې ده او که نه او څومره پکار ده؟
یاره ورکړی شوې خو ډېره کمه ده. چې کوم زمونږ حکومت دا صحت کارډ انټروډیوس کو دې کې تقریبا هر یو شعبې والا هر یو میډیکل فیلډ چې دی هغه پکې لږ نه لږ ټچ کړی دی. سله زیات د خو ورکړی سي پکې ټچ کړی دي. هغې کې هم سایکیټري چې ده بالکل اګنور ده.
ارواپوه ارشی ارباب و چې زموږ د خبریالي خالدی نیاز پښتنې ځواب ولې
دا مشال رادیو دا.
زموږ غل مشال رادیو خوري په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو پر ایکس باندې چې په خواني نوم یې ټوئیټر دی د حکومتي بندیز د لری کول غوښتنه کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن په نوم یو غیر سرکاري ادارې او د ډیجیټل حقوقو فعالانو د جولای پر 13 مشال رادیو ته ویل دغه بندیز باید لری کړل شي ځکه چې دا تر عین لاندې د پاکستان ولسته د ورکړسو حقوقو څخه خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت د روان کال د فبروري راهیسې دغه بندیز لګولی دی او وایي چې د ملي سلامتیا په خاطر یې دا اقدام کړی. ملیا میرزاده پر دې موضوع لپاره وان سره خبري کړي راځي چورته غوښتو.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې پاکستان پریس فاونډیشن په حکومت غږ کړي چې پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټوئیټر و بندیز لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره پر ایکس بندیز لګولی دی. د پاکستان کورنو چارو وزارت وکیلانو د جولای په 8 په سند های کورټ کې په دې اړه د مقدمې په وخت وویل چې ځینې خلک په ایکس د ریاستي ادارو ضد د لیکنو له لارې په ملک کې نامنی خپرولو ته لمن وهي نو ځکه یې بند کړی دی. حکومتي چارواکو ویل چې په ایکس بندیز د پاکستان د آئین د 19 آرټیکل خلاف عمل نه دی. د آئین هغه ماده ولسی وګړو ته د رائے آزاد اظهار باوري کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن یو چارواکي نازش غلام علي د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې ادارې د حکومت لخوا د ملي امنیت ساتلو په بانه په ایکس باندې د بندیز اقدام ردوي. هغه ویل چې دوی پوښتنه کوي که ایکس د امنیت لپاره دومره بد دی نو حکومتي چارواکي ولې استعمالوي.
حکومت ته اول د مدني ټولنې سازمانونو سره خبره کول پکار وو چې د ملي امنیت مسئلې دي یا په ایکس داسې قسمه پوسټونه کیږي نو د مخنیوي لپاره ګامونه باید واغستل شي. ښایي په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو لپاره کارکونکو ادارو ورته مشوره ورکړې وي نو په ټول ایکس بندیز لګولو ته به ضرورت نه پېښېدو. په ایکس د بندیز سره د معلوماتو خپرېدل ډېر کم شوي دي ځکه چې سیاستوالو به معلومات په ایکس ورکولو نو داسې ټویټر یا ایکس د خبرونو یوه ذریعه وه. که وګورو نو وزیر اعظم شهباز شریف د وی پی این په ذریعه خپله د ایکس استعمال کوي نو پوښتنه پیدا کیږي چې که دا دومره بد و نو ولې یې دوی استعمالوي؟ بیا باید عام ولسته هم د خلاص ساتل شوی وي.
وی پی این ورچوئل پرایویټ نیټورک ته ویل کیږي چې د کارونکو آنلاین موقعیت بدلوي. تر دې مخکې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن 13 میاشت ویلو چې د پاکستان آئین خلکو ته د رائے د اظهار اجازه ورکوي نو ځکه باید حکومت پر ایکس بندیز لری کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو یو فعال امجد قمر مشال ریډیو ته ویل د ایکس پاڼې بلاک کول په پاکستان کې د بیان د ازادۍ محدودولو معلوماتو ته د لاسرسي او د ولسی غونډو د محدودولو لپاره یو اقدام ښکاري.
دا کومه نوې خبره نه ده. مخکې هم پاکستان کې د سوشل میډیا په پلیټ فارمونو بندیز لګول شوی دی. په 2013 کال کې 15 ځله په هیواد کې انټرنیټ په مکمل ډول بند کړل شوی و. داسې ویل کیږي چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف کمپاین باندې د بندیز لګولو لپاره په ایکس پابندي لګولې ده. واقعا ایکس پاڼه د معلوماتو یوه سرچینه ده چې عام ولس، کاروباریان، خبریالان او سیاستوالان یې استعمالوي. پاکستان کې د ایکس استعمالونکو شمیر شاوخوا 40 لاکھ دی نو په ایکس باندې بندیز د بیان ازادي، معلوماتو ته رسایی او په ولسی غونډو اثر کوي.
نوموړي ویل چې په پاکستان کې چارواکو په دې موضوع خاموشي اختیار کړې ده خو د هغه په باور دا د پاکستان ولسته د ورکړل شوو حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده.
د ډان رسپانې خبريال جاوید حسین مشال ریډیو ته ویل چې په ایکس پاڼه پابندي مناسب نه ده او د یو غیر منصفانه او غیر متوازی پریکړه بولی. نوموړي ویل چې په ایکس باندې بندیز خبريالانو ته هم ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
دا سې مسلو د حل نورې لارې هم شته، خو په سوشل میډیا پلیټ فارم او بالخصوص ایکس باندې بندیز یو سمه فیصله نه ده. هغه ځکه چې چا دا بندیز لګولې دی، یعنی حکومت او حکومتي وزیران، هغوی ټول یې اوس هم استعمالوي. که دا ملي امنیت ته څه خطر وي، نو بیا دې د هغې استعمال په هیڅ طریقه مناسب نه دی چې تاسو یې د خپل مقصد لپاره خو استعمالوئ، خو په هغو اوازونو د پابندۍ لپاره یې استعمالوئ چې په حکومتي اقداماتو تنقید کوي. نو دا د جمهوري اقدارو خلاف دی. دا د یو خبریال په حیث زموږ مطالبه وګڼئ چې ډېر داسې معلومات چې رسنۍ یې خلکو ته نشي رسولې، د هغې لپاره سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم دی چې هغه معلومات تاسو په صداقت سره ولس ته رسولی شي چې اوس هغه نشي کېدی.
مشال ریڈیو په دې موضوع د پاکستان د نشریاتو او اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ سره رابطه وکړه، خو نوموړي د کابینې د غونډې د مصروفیت له کبله خبرې ونه کړل شوې. د ډیجیټل حقونو فعالانو مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ډیجیټل حقونه په کمېدو دي. د دوی په خبره د یوې جمهوري ټولنې د ودې لپاره د سوشل میډیا ازادي ډېره ضروري ده. ایکس ډاٹ کام د ټولنیزو رسنیو یوه ویب پاڼه او ایپ دی چې تر مخه په ټوله نړۍ کې هر میاشت شپږ سوه ملیون فعال کاروونکي استعمالوي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د پاکستان دولتي بانک وایي د هیواد ته په تیر مالی کال کې بهر میشتو پاکستانیانو تر اوسه تر دیرش ارب ډالر زیاتې پیسې لیږلې، چې له دې وړاندې مالی کال پرتله لس اشاریه اته فیصد زیاتې دي. په دې کې تر ټولو زیاتې، یعنی شاوخوا اووه نیم ارب ډالر، په سعودي عرب کې میشتو پاکستانیانو خپلو کورونو ته استولې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا پیسې د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي، خو د دې زیاتوالی دا هم څرګندوي چې له پاکستانه د خراب اقتصاد له وجې د پخوا په نسبت ډیر خلک بهر هیوادونو ته د مزدوري لپاره تللي دي. په دې اړه تفصیل له کراچي د مشال راډیو خبريال نیازلی راکوي.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د جولای په نهمه په خپل راپور کې ویلي چې هیواد ته په 2023 مالی کال کې په بهر هیوادونو کې میش پاکستانیانو د ریمیټنسز په صورت کې دیرش ارب ډالر څخه زیاتې پیسې را لېږلې دي، او دا پیسې د تیر مالی کال په پرتله لس اشاریه اته فیصد زیاتې دي. د سٹیٹ بینک په وینا چې په مالی کال 2023 کې ټولې دیرش اشاریه درې ارب ډالر راغلي دي، او په کال 2023 کې ویشت اشاریه درې ارب ډالر راغلي وو. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د ریمیټنس زیاتوالو لوی علت په ملک کې ګرانی کچا زیاتېدو او په ګڼ شمیر کې خلکو بهر هیوادونو ته د روزګار دپاره تلل دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمان وایي چې یو خوا په هیواد کې دننه ګرانۍ کچه زیاته شوې، نو ځکه د بهر هیوادونو کې میش پاکستانیانو خپلوانو ته زیاتې پیسې رالیږي.
چې په ملک کې ګرانی ده، نو کم دلته چې خلک چې کم ډیپینډنٹ دي، د بار پر خلک چې کم فورن کې کار کوي، د دې چې کم ډیپینډنٹ دي د ملک کې ګرانې ده وجنا، هغه چې دین مجبور دي چې هغه ټول خپل بچت یا ټوله کمایي چې دین هغه ملک ته رالیږي، ځکه چې دلته خرچې سوا شوې دي ګرانی ده. نو یو وجه دا هم ده چې زموږ ریمیټنس سوا شوې دي. دویم وجه دا ده چې ملک کې بیروزګاری ده. نو تیر یو سو کالو کې د پاکستان نه بار تلو او بار ملکونو کې کارونو کولو په دې رجحان کې امتدینو ډېر زیاته اضافه شوه.
په پیښور کې اقتصاد پوه خبریال طاهر امین بیاوایی په ملک کې بیروزګاری هم زیاته شوې ده، ځکه د مزدورانو سره ډاکټران، انجینران او نور په لسګونو زره خلک په هر هیوادونو ته روان دي، ځکه په ریمیټنسز کې زیاتواله لیدل کېږي.
کوټ کېږي چې تقریبا سره پاسه اته لکه خلک ته لس میاشتو کې میکسیمم دا اوتل د دې ځاینا، او دا د تمغه وایي چې برین ډرین د دې ځاینا ټیلنټډ خلک چې کم دي هغه بهر روان دي، ولې چې دلته اپورچونیټیز کم دي او فردر سکویز کېږي. دغه خلک ته تعلیم یافته خلک ته یا سنجې اوه تاسو انجینر شو، ډاکټر شو، نو هغه هم دا کوشش کوي چې بهر ځي. تاسو ګورئ چې لیوینګ کاست چې کم دي هغه هم سیوا شوی دي، مهنګایي زیاته ده، او دلته د پاکستان چې کم آمدن دی دلته خلکو هغه هغه شانتې نه دي. تاسو ګورئ کیپټا انکم چې کم دي هغه لوئست ان د ریجن دی.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري ادارې بیرو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د جولای په دریمه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په مالی کال 2023 کې 8,98,000 وسوه او ودیش خلق د مزدوری لپاره بهر هیوادونو ته تللی دي. اقتصاد پوها وکیل رحمان بیوایی پاکستان هر کال شاوخوا دیرش ارب ډالر اکسپورت کوي، سامانونه بهر هیوادونو تلیږي او دا هم دومره پیسې دي چې بهر هیوادونو کې میش خواریکخې پاکستان ته رالیږي.
تقریبا زمونږ چې ټوټل سیستم فیکٹری دی او زمونږ چې ټول اکسپورتس کوي هغه دیرش ارب ډالر دی، او بل خوا صرف چې هغه خواریکخ چې بهر کارونه کوي هغه هم دیرش ارب ډالر چې دنو پاکستان ته رالیږي. مطلب ټوټل اکسپورٹ او دی وخت زمونږ بار ریمیټنس دا دی وخت برابر شوی دی، او پاکستان کې چې دنو دی اکسپورٹس اورینټډ چې کوم فیکٹریانی دی اکسپورٹران دی حکومت هغه ته ډیر غټ عزت ورکړي او ډیر غټ سہولیات ورکړي مراحت ورکړي. خو پاکستان کې چې دی چې کم هم دومره چې دنو سرمایه پاکستان ته رالیږلو والا کوم شعبه ده، یعنی دا خواریکخ دی، هغه ته هغه شانتي سہولیات مراحت یا هغه شان عزت په نظر نشي کتلې کېدی.
په داسې حال کې چې د سٹیټ بینک تر مخه په کال 2023 مالی کال کې د سعودي عرب نه 1.42 ارب ډالره، متحده عرب اماراتو څخه 15.53 ارب ډالر، د برتانیا څخه 4.52 ارب ډالر، د امریکې څخه 3.35 ارب ډالر، او له یورپي هیوادونو څخه 3.53 ارب ډالر پاکستان ته راغلي دي. په پېښور کې اقتصاد پوه ډاکټر منظور حسین بیاوایی دا پیسې پاکستانیانو راغلي ګلی دي، نو د ریمیډنس زیاتوالي سره پاکستان کې بیروزګاری هم راکمېدی شي او د زر مبادله ذخیره ورسره هم زیاتېدی شي.
نو دا اهمیت په حواله مونږ د پاره ډیره هم دی، ځکه چې پاکستان ته د پیسو ضرورت دی. مونږ نور ایکسپورٹس کم دی آغا کم دی یا آغا دنیا کی د نور ملکونو سره مقابله نشی کولی، د دې دوه پهلو دی، یو خودلته د بیروزګارۍ مسله حل شي او بل پاکستان ته پیسې هم ملو شي.
د اقتصادي پوهانو په وینا چې اقتصاد ښه کولو لپاره یوازې په ریمیډنسز باندې انحصار نشي کېدی، باید چې حکومت د اکسپورت زیاتولو لپاره کامونه واخلي. پوهان وایي چې په راتلونکي کلونو کې به دا پیسې نورې هم زیاتې شي، ځکه چې لسګونو زره پاکستانیان د کار روزګار لپاره د هیواد وتلي دي او نور هم د وتلو په تکل کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو خبر یو ځو ننګرهار ته. د ننګرهار په ویول سوالي کې یو ځوان د خپل میرمنې په ملتیا نږدې یو نیم سل هلکان او نجونو ته د خوش کور په نوم وړیا ښوونیز مرکز پرانستی دی. زده کوونکي جونې او هلکان خوشاله دي چې په خپل کلی کې ورته د زده کړو زمینه برابر شوی، خو د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لښ پژم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي چې لا هم تړلې پرتې دي. خو تازه د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ ډاګو سیمه کې یو لوستي ځوان خیبر جمال احمدي او میرمنې د خوږ کور په نوم د بیلابیلو مضامینو د زده کړو وړی ښوونیز مرکز پرانستی. احمدی وایي چې له دې چارې موخه د زده کړو څخه د شپږم ټولګیو څخه د پورته نجونو برخمن کېدل، د کوچنیو نجونو او هلکانو د پوهې کچه لوړول او زده کړو ته د کلیوالو او بېوزلو وګړو هڅول دي. نوموړی وړاندې وایي
ترڅو دغه نجونې وکولی شي چې دوی هم تعلیم ترلاسه کړي، نو په همدې اساس باندې دغه پروسه په لاره باندې واچوله. نږدې یوه نیمه میاشت شاوخوا کېږي چې موږ دغه پروګرام په لاره اچولی دی، چې په دغه پروګرام کې موږ سره تقریبا 40 تنه نجونې او 50 تنه نارینه زده کوونکي موږ سره په دغه پروګرام کې تر اوسه پورې شاګردان.
د احمدي په خبره په پیل کې د میرمنې په ملتیا د زده کړو دې بهیر ته اوږه ورکړې وه، خو وروسته یې خور او ورسره نورو لوستو کلیوالو ځوانانو همکاري پیل کړه. دوی اوس مهال 40 نجونو او نږدې 100 تنو هلکانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ د انګریزي ژبې زده کړه او بیلابیل ساینسي مضامین تدریسوي. میرمن احمدي د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي پرانیزي.
زمونږ راتلونکی نسلونه دي، باید چې دوی ښه تربیه کړو موږ، او د دوی د کورنۍ څخه هم زما هیله ده چې په وخت خپل درس ته ولېږي، په وخت خپل درس ورباندې ووایي، او انشاءالله چې زما د خوانه به ورته کوم مشکل نه وي. دوی ته ما ډېر ښه درس ورکړی، او زه نور هم غواړم چې دا پروسه هم داسې دوام وکړي، او زما د حکومت نه هم دا هیله ده چې کومې خویندې چې په شپږم نه
په دغه ښوونیز مرکز کې په زده کړو بوخت نجونې د تدریسي بهیره خوشحاله دي، خو له طالب چارواکو غواړي چې د اساسي زده کړو په پار دي د دوی پر مخ له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دغه ښوونیز مرکز کې په زده کړو بوخت الکان هم خوښ دي او زیاتوي چې په تیره یوه میاشت کې له استادانو ډیر څه زده کړي دي. د خوږ کور ښوونیز مرکز مسؤول احمدی وایي چې له دوی سره یو شمیر شتمن کلیوال مرسته کوي چې زده کوونکو ته پرې تدریسي مواد او قرطاسی پیری. دی په نورو ولسوالیو کې له لوستو ځوانانو غواړي چې په خپلو کلو کې د ماشومانو نجونو هولکانو ته ښوونیز مرکزونه پرانیزي.